په کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې شمېر غړي وایي چې د سولې روانې هڅې باید منسجمې او له یوه ادرسه ترسره شي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په غزه کې چارواکي وایي افغان کومندو ځواکونه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې تر ډېر شو سیات وسله والی وژلې دي. چارواکي وایي په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 15 تنه وسله وال وژل شوي دي. دا افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر نن پیل شو، او په ایران کې قضایي سرچینې وایي د دې هیواد پر یو مشهور سوداګر د اعدام حکم نن عملي کیږي. بشپړ خبرونه واوري. په غزنی کې چارواکي وایي افغان کومندوز واکونه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې تر ډېر شو زیات وسله وال وژل شوي او څو تنه نور نیول شوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اندړو ولسوالۍ په وندو کې وسلوال مخالفینو تجمع درلود چې د پراتفي معلومات پر بنسټ پر غوي باندې کومانډوي او هوایي عملیات پرونش په پایل شول. دغه عملیات د میری کمال خیل مدد او ولیزو په سیمو کې ترسره شوې دي چې په ترس کې د دولت یو دشتر وسلوال مخالفینو وژل شوې دي. 15 تنه د دوو سرګروپانو په ګډون چې قری عبد الله او قری زاهد دانی ول شوې دي.
خاغلی نوري ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې ولسی خلکو او افغان ځواکونو تمرکز وبل نه دا وخت. خو طالب ویان سبي الله مجاهد بیا دا کړی چې په دې عملیاتو کې د خزو ماشومان په شمول ولسی خلکو تمرک جوړ لا وختي دولتي چارواکو د طالب ویان د ادارت کړی دا چارواکي وي. په کونړ کې د بي پيلوټ الوتکې په بريد کې 15 تنه وسلوال طالبان وشل شي. په کونړ کې د 201 سیلاب کولی وردو د دویم پلی لیوا قومندان ميرويس صافي د ازادي رډيو ته وویل د هوایي بريد 13 ورځ د غازي آباد ولسوالۍ په درین سیمه کې شبي چې پکې د کومندان زبیح الله په ګډون 15 تنه وسلوال وژل شوی چې دوی بهرنیان دي. خغلی صافی د وژل شو بهرنیانو د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي د سرخانو ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو لخوا د هوان څلور ګولې وشتل شوی چې پکې څلور ملکیان ټپیان شوي دي. دا افغانستان څخه د څو زر امریکایي سرتیرو احتمالي وتل نن د افغانستان د ولسی جرګې د بحث موضوع و. په غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو اندېښنه و خوده ویل تر هغه چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه د امریکا لخوا په سمه توګه نوي تجهیز شوي وتل به په امنیتي وضعیت منفي اغېز وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل خغلی ابراهیمی وایي طالبان د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان که غواړي سول راشین و انعطاف ته وخي او د سولې خبرو ته دکینی څو افغانان د سولې شاهد ووسي هغه وخت به بیا هیڅ بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي. موږ غواړو چې یو خپلواک دولت ولرو. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوي لویدیځو رسنیو ته ویلي د امریکا د دفاع وزارت په یو داسې پلان غور کوي چې که نهایي شي نو له مخې به یې تر راتلونکي دوه بې پورې له افغانستان څخه 2000 امریکایي سرتیري وبسي. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه کوم اعلان نه دی کړی. دا مهال امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیري لري. د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر نن پیل شو. دا بهیر به 12 ورځې پورې دوام وکړي او د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو لومړی لیست به د جدي پاتل سمنیټ اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په داسې حال کې د ولسمشۍ د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر پیلوي چې د کابل په شمول د څلور ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنی نتایج لا هم نه دی اعلان شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د اعلان شوی مهالویش سره سم د ولسمشۍ انتخابات د راتلونکي کال د ورید میاشتې په یو دیر شمنه ټاکیږي. په ایران کې قضایي سرچینې وایي د دې هیواد پر یو مشهور سوداګر د اعدام حکم نن اجرا کیږي. سلطان باقری درمنی چې په سلطان قیر مشهور دی په فساد او جرمی اعمالو تورن دی. د سلطان باقری د اعدام حکم د روان کال په اکتوبر میاشت کې د ایران سترې محکمې تایید کړی وو. ایران په تیر دوبه کې د هغه کسانو د مجازاتو لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو اعلان وکړ چې په مالی فساد کې په لاس لرلو تورن دي. له هغه وخت راهیسې د دې محکمو په حکم درې ایراني سوداګر اعدام شوي دي. په سومالیا کې پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشۍ مانۍ ته نږدې دوه چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. یو پوځي چارواکي ویلي د شنبې په سهار د دې چاودنو په قربانیانو کې سرتیری او ولسی خلک دواړه شامل دي. د القاعده شبکې سره تړلې د الشباب ډلې د دې بریدونو مسولیت پر غاړه اخیستې. الشباب په سومالیا کې د حکومت د نسکورولو لپاره له څو کلونو راهیسې جنګیږي. په تیرې ولسیزه کې د الشباب وسلوالو په خپلو بریدونو کې په زرګونو سومالیایان او همدارنګه په ختیځ افریقا کې سلګونه نور ملکیان وژل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارن لپاره رای ورکړه. دغه څارونکي به د جګړې ځپلي یمن په یوه برخه کې د اوربند څارنه کوي. د دې پریکړه لیک مسوده چې د برتانیې لخوا وړاندې شوې او مخکې هم څو وارې باسونه وربندې شوي وو او اصلاحات پکې راغلي وو پرون تصویب شوه. دغه اقدام د سره سمندرګي په حدیده بندري خار کې د ملګرو ملتونو د څارونکو لیږل تاییدوي چې د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي اغیانو ترمنځ لنډمهاله اوربند وڅاري. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران دغلته د شیعه حوثي اغیانو ملاتړ کوي. او د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي ویلي روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا د 2013 کال په منځمهاله انتخاباتو کې پر رای ورکونکو د اغیز هڅه کړې، خو د دې چارواکي په معاینه داسې نښې نشته چې وښیي د لاسوهنو د دغه هڅو له کبله دی د انتخاباتو نتیجه اغیزمنه شوې وي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جان کوټس پرون وویل د چین او ایران په ګډون روسي او نورو بهرنیو هیوادونو د خپلو ستراتیژیکو ګټو په خاطر په انتخاباتو کې د نفوذ هڅه وکړه. خغلی کوټس زیاته کړه د امریکا د استخباراتي ادارو تحقیقاتو داسې شواهد نه دي موندلي چې وښیي بهرني لوبغاړي دي د انتخاباتو په بنسټونو کې په نفوذ بریالي شوي وي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل. نن په رسمي ډول د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوه. په همدې وخت کې د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د جمهور ریاست پر شفاف انتخاباتو ټینګار وکړ.
مردم افغانستان پیوسته انتظارات نتایج قابل قبول از طریق کمیسیون انتخابات دارد.
بلخ د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته پکتو د جمهوریت ریاست انتخاباتو نوملیکنې ته لږ وخت ورکړل شوی دی. نوموړی زیاتوي
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په کمیسیون موجود نه ده. دوم دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تاکتیکي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشر ټاکنې لپاره سب کړي هغوی لپاره زمینه مساعده کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې رواني هڅې باید منسجمې او له یوه ادرسه ترسره شي. بلخوا په اروزګان ولایت کې په لومړي ځل دیني علماو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې ښځو ته به د اسلامي اصول او قانون سره سم د هغوی حقونه ورکوي.
مونږ د ترین کوټ علماء کرام، قومي مشران او سپینګیري پریکړه کوو چې تر دې وروسته به لنجونو سره د واده په محال مشوره کیږي او په جبر با چاته نه ودول کیږي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهم نیمایي کې دوه ونیز پروګرامونه دي، حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه اورېدو ته بلنه درکوم. د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه هم کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره کوم احتمالي کاندید نه دی راغلی، خو دوی ورته بشپړ چمتووالی لري. په همدې وخت کې د ولسي جرګې رئیس د جمهور ریاست په شفافو انتخاباتو ټینګار کوي. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو نوملیکنې ته بشپړ چمتووالی نیول سوی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس د شنبې د ورځې په ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ ورځ تر اوسه هیچا هم په رسمي ډول ځان نه دی کاندید کړی.
چمتووالی د چاکونو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم اپریشن پلان مطابق د بودیجې مسوده تکمیل شوې ده. همدارنګ د حساس مواد او امکاناتو په برخه کې د بشري قواو په برخه کې همدا اوس موږ یو طرح او پلان تر لاس لاندې لرو. په یو شمیر ولایتونو کې تر ډیره بریده پورې اصلاحات رامنځته کیږي.
په ورته وخت کې د دغه کمیسیون د بهرنیو اړیکو سلاکار عبدالخبیر مومن وای چې له تیرې چهارشنبې راهیسې د انورالحق هادي، نورالحق علومي، حنیف اتمر، عنایت الله حافظ، عظیم الله عظیمی، نوررحمن لیوال، سید نورالله جلیلی، فضل رحیمی، زلمی رسول او محمد حکیم ترسن په ګډون شاوخوا ولسو کسانو له کمیسیون نه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. له دې وړاندې اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف خنی ویلي و چې د ناتمامو کارونو د بشپړېدو لپاره غواړي یو ځل بیا د جمهور ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به 12 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لیست به د جدې په 13 نیټه او وروستۍ به د دلوي په 26 منیټا اعلانیږي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په شرایطو برابرې کړنلارې له مخې هر افغان چې دوګونی تابعیت ونه لري، څلوېښت کلن وي، یو لک تذکرې له ځان سره ولري، په جنایي او بشري ضد جرمونو نه وي تورن، پانګه یې ثبت سوې وي، روغتیا یې تضمین وي، کولی سي ځان ثبت کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشري انتخابات د راتلونکي 1398 کال دوري یا حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون غواړي چې د ولسي جرګې له انتخاباتو په درس اخیستو د جمهوري ریاست انتخابات باید په شفاف ډول ترسره کړي. هغه وایي موږ د جمهوري ریاست انتخابات په وړاندې لرو، که خدای مکړه متقلب خلک د افغانستان پارلمان ته لاره پیدا کړي، طبیعي ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پروسه به د ولسي جرګې د انتخاباتو د درغلۍ او ظالمې پرېکړې تر تاثیر لاندې راسي او پیکه پروسه به وي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ولسي جرګې له تیرو انتخاباتو زده کړې کړي او هغه ستونزې چې تیرو انتخاباتو کې ترسره سوې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به تکرار نه شي.
و مریدل چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمان پیل سوه. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهور ریاست انتخاباتو د نوملیکنې لپاره لږ وخت ورکړل سوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم کوم مطرح انتخاباتي ټکټونه نه دي جوړ سوي. ښاغلی رشید له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خپل نظارتي رول پیاوړی کړي. له نوموړي سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د جمهور ریاست انتخاباتو د نوملیکنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په دې کمیسیون موجود نه ده. دوم، دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تاکتیکي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسه کې ځان د ولسمشر ټاکنې لپاره ساب کړي هغوی لپاره زمینه مساعده کړي. نور هغه وروسته مراحل چې دي هغه نو د عملي کېدو فرصتونه له بده مرغه ډېر محدود دي. خپله د حکومت او د کمیسیون ترمنځ همغږي موجوده نه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبت نام پروسه 12 ورځې وخت ورته تعین کړی ده. او به توانېږي چې په داسې حال کې چې لوسه پر انتخاباتي ټکټونه هم نه دي جوړ سوي، دغه موده کې کسان چې لازم دي ځانونه ثبت کړي.
ډېر باوري نه یو چې دغه پروسه موافقه شي. دغه اوس په دې پروسه کې یو عالم ستونزې موجودې دي. له یوې خوا د پروسې سیاسي اړخونه دي چې له بده مرغه هغه څه پرې حل شوي نه دي. دوم، د سولې مسله ده چې هغه هم په دې باندې خپل تاثیر اچوي. دریم قدم کې باور او اعتماد په دغه کمیسیون باندې چې هم تر اوسه پرې په کافیت باندې موجود نه ده. او نور په سیاسونو کې دغه له بده مرغه تر اوسه پرې هغه یو واحد دریځ نه ده غوره شوی. تر اوسه پرې هغه ماته کاندیدانو خپل ټکټونه باندې کار نه کوي، جوړ شوی نه دي. نو په دوه سوځو کې کېدای شي دوی آماده نشي. صرف هم کمیسیون به د نوملیکنې لپاره آماده وي، اما د نورو مراحلو د مدیریت لپاره تر اوسه پر کمیسیون نه آماده ده او نه هم نړیوال ټولنه یا د افغانستان حکومت دوی سره یو خوله دي.
تاسو له نظره د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو همدارنګه د کمیسیون ستونزو ته په کتلو سره څومره کاندیدان به ولرو د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره؟
ټکټونه به ډېر جوړ شي او دا به د رایو په کوریدو او پتیتوار کې به پوره رول ولري. حتی موږ که ټاکنو خواته لاړم سو په دې باندې باید آمادګي ولرو چې لومړی دور کې ټاکنې نشي کولای چې موږ تاسو هغه نتیجې خواته بوزي چې 500 جمع یو رایې د یو کاندید لخوا ترلاسه شي. موږ دوم ځل دور ته ځو او د دې لپاره به پوره چمتووالی سره لرو. هم د بودیجې په مورد کې، هم د نورو عملیاتي بهیرونو په مورد کې موجود دي چې کدای شي دغه که موجود نه وي بیا هم د پروسه وزنډوي او بل اخره حتی د کال په وروستۍ کې موږ تاسو سره ونیګوسی د اوسمشي ټاکنیو له پالیس څخه ځان خلاص
د دې لپاره چې شفاف انتخابات ولرو څه کول پکار دی حکومت انتخابات او خلک
اول خو په کمیسیون کې باید تغییرات راشي د رهبری په برخه کې باید موږ تاسو هغه وړ مدیران ولرو چې وټونیږي چې دغه پروسه زموږ وکړي دوم قدم کې چې سلا په دې راځي چې ټاکنې له وزنډو شي نو د بایومیټریک نوملیکن اصلي او ضرورت ده چې موږ د هغه د ټاکنو څخه وروسته جنجالي مراحل ونه لرو دریم قدم کې دا ده چې حکومت او سیاسيون په پروسه کې مداخله ونه کړي څلورم مسله دا ده چې د نړیوال ټولنې هغه رول او ونډه په دغه پروسه کې چې نظارتي اړخ دغه اوچت چې تر څو د سیاسيونو قناعت اصل شي او په دې پوه شي چې دلته کوم ځای داخله خو خصوصا حکومت په پروسه کې د خپلواک په ګټه باندې کار نه کوي
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان د ولسی جرګې وشمیر غړي وایي د سولې رواني هڅې باید منسجمې او له یو ادرسه تر سره شي دغه د ولسی جرګې غړو د نن ورځې په غونډه کې لدی عمل هم خوشینی وشد چې طالبانو په متحده عربی اماراتو کې د حکومت له پلاوي سره ونه کتل دا په داسال کې چې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي چې د طالبانو د کار وشد چې دوی سولې تجمن نه دي بلکې د جګړې دوام غوړي تفصیل ناجیا صاحب راکوي
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي که څه هم په متحده عربی اماراتو کې افغان پلاوی سره د طالب استازو نه کتل خوشنوونکي ګڼي خو وایي د سولې خبرې اترې باید منسجمې شي د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو تر څرګندونو وروسته پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې پروسه حساسې مرحلې ته رسیدلې او باید ترې ښه ګټه واخلي
سوله یو ملي پروسه ده او له حکومت څخه غواړو تر سوله ګوندونو او ملت سره په تفاهم د افغانستان وروستی او اتلس کلنو راسترړونو په خوندیتوب یو واحد دریځ ولري تر څو د افغانستان د سولې لپاره ښه ګټه واخیستل شي او وکولی شو چې د یوې سراسري سولې شاهدان واوسو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازیو سره د تېرې اونۍ د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه مزبی کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم حاضر وو خو طالب استازو په دغه غونډه کې د افغان حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره لکتنې ډډه وکړه د افغانستان جمهوریت ریاست په دې خبرګون ویلي د طالبانو د کار وخوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي بلکې د جګړې دوام غواړي خو وسلوالو طالبانو د جمهوریت ریاست د دې بیان په اړه تر اوسه سند ویلي تر دې وړاندې د سعودي اماراتو او امریکا چارواکو هم په متحده عربی اماراتو کې د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره د طالب استازو د نه کتلو په موضوع خوښنی خودلی و د ولسی جرګې غړي هم د شنبه د ورځې په می غونډه کې په دې تړاو څرګندونې درلودې د ولسی جرګې یو غړي حاجی سخی مشوانی وویل
کوم هیئت چې د افغانستان د حکومت بجوبۍ ته تللی وو او طالبان اوس نه دي لیدلي په ټولې دنیا کې دا قانون دی چې د دوو کسانو ترمنځ موضوعګانې چې بل جانب ورځي او هغو سال ته کښېني او یو جانب ته شاته ځي زه دا مناسب نه ګڼم
د دې ټولو سره سره جمهوریت ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي خو په ورته وخت کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل په شان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي ټاکل شوی چې د وسلوالو طالبانو د استازیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي د سولې پالي شورا کې وسرچینه چې نه غواړي نومې وخصل شي وای دا احتمال شته چې په دې خبرو کې د افغان حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي
زموږ خلاصه د ریډیو ری د افغانستان ولسی جرګه له دغه هیواد د امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ بولي د دغه جرګې غړو نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې تر کومه چې افغان امنیتي سرتیري د امریکایي ځواکونو له لوري تجهیز نسی د هغوی وتل به د افغانستان پر امنیتي وضعیت منفي اغیز وکړي د افغانستان ولسمشر مڼۍ بیا ویلي چې د زرګونو بهرنیو سرتیرو وتل به له دغه هیواد څخه پر امنیتي وضعیت هیڅ اغیز ونه لري نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو
له افغانستان د وزرو امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو د راپورونو تر خبرېدل وروسته د افغانستان پولیسي جرګه وایي تر کومه چې امریکا افغانان ته د سولې په برخه کې قوي ضمانت ورنکړي باید له دغه هېواده ونوځي. د پولیسي جرګې غړیو د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د وزرو امریکایي سرتیرو احتمالي وتل له دغه هېواده د اندېښنې وړ مسله ده. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د خلکو د استازو له بحثونو وروسته په دې اړه وویل
د افغان دولت مخالفین طالبان که غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي نو د خبرو لپاره دی د مذاکراتو میز ته کینی تر څو افغانان د سولې شاهدان سي. هغه وخت به موږ هیڅ بهرني سرتیرو ته اړتیا ونه لرو. موږ غواړو یو خپلواک دولت ولرو.
د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نوم ورڅخه نه دی وړل شوی لیکلي د امریکا دفاع وزارت په داسې پلان کار کوي چې که وروستی شي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي به له دغه هېواده ووځي. اسوشیټډ پریس خبري آژانس دا هم لیکلي چې احتمال شته دا سرتیری د راتلونکي کال د اوړي تر پایه به له افغانستان ووځي، خو په خبره یې دا پریکړه تر اوسه نه ده نهایي شوې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي له دغه هېواده د زرګونو بهرنیو سرتیرو وتل به پر امنیتي وضعیت هیڅ اغیز ونه لري. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي له تیرو څلورنیمو کلونو را په دې خوا افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له خپلې خاورې دفاع وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو احتمالي وتل به چې ډیری یې په ښوونیزو، تخنیکي او حمایوي برخو کې کار کوي بې اغیزه وي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي تر اوسه امریکایان نه دي توانېدلي چې افغان امنیتي سرتیري په بشپړ ډول تشخیص کړي چې هغوی وکولی شي د دښمن په مقابل کې په بشپړه وړتیا مبارزه وکړي. د ولسي جرګې یو غړی کمال ناصر اصولي په دې تړه وایي
موږ له امریکایانو په واضح ډول غواړو چې زموږ امنیتي سرتیری تجهیز کړي. هغوی ته دا هم وایو تر کومه چې د سولې په برخه کې افغان ولس ته قوي ضمانت ور نه کړي، د افغانستان ولس دې په دې شکل نه پرېږدي چې موږ بیا لومړنۍ جګړو ته ورشو او یا هم پاکستان د بېلابېلو وسلوالو په وسیله پر موږ خپل واک ثابت کړي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو شنونکی هیګل سلیمان خیل هم له افغانستانه د امریکایي سرتیرو احتمالي وتل د افغانانو په حق کې ظلم ګڼي. ښاغلي سلیمان خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر کومه چې هوایي، ځمکني او زرهي افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول د امریکایانو له لورې تجهیز نه شي، له افغانستانه به د زرګونو بهرنیو سرتیرو احتمالي ایستل د دغه هېواد پر امنیتي وضعیت منفي اغیز وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم وګورئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په روزګان ولایت ورسو. په روزګان کې په لومړي ځل دیني علماو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې ښځو ته به د اسلامي اصولو او قانون سره سم د هغوی حقونه ورکړي. دغه دیني علمان او قومي مخورو د شنبې په ورځ د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې پر یوې هوکړه لیک سلا سول چې 15 مادې لري او د ښځو حقونه پکښې واضح سوي دي. شریف الله شرافت نور تفصیل راکوي.
پاورزګان ولایت کې په لومړي ځل قومي مخورو او دینی علماو شذو ته د حقوقو پر ورکړې ټینګار او ژمنی وکړي. دغه دینی علماو قومي مخورو د شنبې په ورځ د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د ولایتي شورا په تالار کې سر راغونډ سیوه. دی ویل چې په دغه ولایت کې لا هم شذو ته هغه حقوق نه دی ورکول سوي کوم چې دوی ته په اسلام او د افغانستان په اساسي قانون کې ورکړل سوي دي. لړلې د ولایتي شورا غړي نور محمد حکمل دغه راز ویل چې په دغه ولایت کې دولت د شذو د حقوقو د ساتلو په مخه هیڅ هم نه دی کړی.
هغه ورته دغه کړی دی اشاره ورته کړی چې دغه درې شهیدان بیا د خورس پښتنو وشته دغه سړی خوښ دی کدی نه دی خوښ، دغه کوپی برابر دی نه دی، دغه د خور لور د حیوان نه دی څوک خرسي مونږ راغه چا په خرس ورکړی دی چې هغه نه د خپل ځان ابرو لرینه د بل اول خو زه پر حکومت باندې دا پلا چوم د سپام وایم چې حکومت په دې کې ډیر پس پات راغلی.
دینی علماء هم ویل چې په دغه ولایت کې شوز ته هغه حقوق نه دی ورکول سوي کوم چې اسلام ورکړي. دی ویل په دغه ولایت کې زیات شمیر خلک خپل لوري او خويندې د هغوی به اجازه د خپل خوشی کسانو ته د پیسو په بدل کې پنشیتو کروش دي کسانو او یا هم نورو کسانو ته په نکاح کوي. دینی عالم مولوی حمدالله عبدالی او په هم الله نیازی دا کار د اسلام لارخه خلاف یاد کړي.
دغه د ازدواج عقد یا د نامزدی خواستګاری دغه مراحل کچیره توی نسی د شریعت او د قانون مطابق د دې پایلې بیا ډیره خرابې دي. نکاح په زور باندې نه بسته کیږي، ځکه نکاح عبارت ده د ایجاب او قبول څخه. نو دا د په خپله خوښه ده، په دې باندې فشار نه سي راوړی چې ته خامخا دغه سړي سره به ته نکاح کوې، یا سړی د ته نشي ویلی چې خامخا ته به دې ښځې سره نکاح کوې، بس سټ نه دې نیولی، ورته وایي دا کار به کوې.
یعنی دې ته ونه ویل چې بچه دغه سړی ستا سیال دی، زه دې ورکوم، د هغې بې سلا یې وکړي. دا خیاري علم لري چې دا په دې ورکړه خبره شوه، په هغه آن یې دا سړی خوښ نه و، دا ولاړی داسې چې دغه پلار چې زه ورکړې یم دا نکاح زما نه ده خوښ، بس دا پسخه کوه. ګوره ورونو، اسلام چې حقوق هغه ښځو ته ورکړي دي، قسم به درته واخمه چې دا د دنیا هر څه جنو نه راواخې که دغونه حقوق لري لکه اسلام چې ښځو ته ورکړي دي.
د غونډې په پای کې دغه قومي مخورو او دیني علماو د یو پنځه مادیز پریکړه لیک په صادرولو سره ژمنه وکړه چې له دې وروسته به ښځو ته خپل ټول هغه حقوق ورکوي کوم چې اسلام او قانون ورکړي دي.
موږ د ترینکوټ علما کرام، قومي مشران او سپینګیري پریکړه کوو چې تر دې وروسته به اول له نجونو سره د واده په مهال مشوره کیږي او په جبر به چاته نه ودول کیږي. دوهم، د واده په مهال باید نجلۍ او هلک عمر اقلن بلوغ ته رسیدل لوی. دریم، د جنۍ مهر باید په خپل جنۍ ته وسپارو او د هغې له اجازه پرته به ورپکې هیڅوک د تصرف حق نه لري. څلورم، میراث به د شریعت له مخې ویشل کیږي، میرمنو ته به پکې خپله برخه ورکل کیږي. په کورنیو کې به له میرمنو سره ښه چلند کیږي څو د راتلونکو بدمرغیو مخنیوی وکړی شو. تعلیم د نجونو حق دی او له دې امله به هڅه کوو چې نجونو ته د تعلیم زمینې او فرصتونه برابر کړو، خو د دین اسلام په رڼا کې او د دین اسلام په چوکاټ کې. د ولور اندازه باید کم کړو، د خپل وس مطابق، یعنی هغه خپل جانب وس ته وکتل شي.
دا یادونه ورد چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسیدلی. په بدو کې ورکړه، په کم عمر کې ودول، د زده کړو حق نه ورکول، وهل او ربړول، دا هغه څه دي چې په دغه ولایت کې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي.
اوس په نړیوال موضوع راوخلو. امریکا او برتانیې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره د پوځي مرستو او همکاریو ژمنه کړې ده. په دې اړه رضوان مراد تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین د سمندري ځواکونو د تقویې لپاره بل د هیواد سره لس میلیون ډالر مرسته وکړي. له اوکراین سره د پوځي مرسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړه. امریکا وروسته تر هغې له اوکراین سره د پوځي مرسته کوي چې د 13 نومبر میاشت په 15 نیټه روسیې د تور سمندرګي په ازوف سیمه کې د اوکراین پر دریو کشتیو ډزې وکړې او څلیرشت اوکراینی سرتیري ونیول. روسیه ادعا کړې ده چې د اوکراینی کشتۍ کریمیا ټاپو وزمه ته نږدې د روسیې سمندري پولو ته داخله شوې وې. روسیه او اوکراین په 2003 کال کې موافقه کړې وه چې د تور سمندرګي ازوف سیمه به د دواړو هیوادونو تر واک لاندې وي، خو روسیه په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمه تر یو ځای کولو وروسته په تدریجي ډول د سمندري سیمې ته د اوکراین لاسرسي محدود کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي دي چې د اوکراین نیول شوي سرتیري په سمدستي ډول خوشي کړي او د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. تر امریکا مخکې برتانیې او لتوینیا هم اعلان کړی دی چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره مرسته کوي. برتانیې د جمعې پر ورځ وویل چې په راتلونکي جنوري میاشت کې خپل یو شمېر پوځي روزونکي اوکراین ته استوي. د برتانیې دفاع وزیر ویلي دي چې د دې پوځي روزونکي به له اوکراینی ځواکونو سره د ګډو تمرینونو پلان جوړ کړي او د اوکراین د سمندري ځواک اړتیاوې به معلومې کړي. ناټو تړون هم په روانه میاشت کې ژمنه وکړه چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره به مرسته وکړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د ساينس له ډګره په واوري چې د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې یوې ستوربیړۍ په مریخ کې د زلزلې سنجونې په اړه پلټنې پیل کړې دي. نور اسمت سروان راوروي.
انسایټ ستوربیړۍ چې په وروستیو کې مریخ ته ورسېده، پر دې سیارې زلزله سنجونکي آله کېښوده. دا لومړنۍ وسیله ده چې مریخ ته د تحقیقاتو لپاره استول شوې انسایټ لینډر یا ستوربیړۍ هلته کاروي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د انسایټ له لوري مځکې ته په راستول شویو نویو عکسونو کې ښکاري چې د روباټیک لاس په وسیله پر مریخ د زلزلې د اندازه کولو آله ایښودل کیږي. دا وسیله هغه څپې ثبتوي چې د مریخ تر مځکې لاندې شته. په دې اړه معلومات له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې په مریخ کې د مرموزو زلزلو پر علت او څرنګوالي پوه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې په وینا انسایټ ستور بیړۍ تر اوسه پورې بې له کومې تخنیکي ستونزې کار ته دوام ورکوي. انسایټ د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه مریخ ته ورسېده. دا ستور بیړۍ د سږ کال د مې په پنځمه نیټه استول شوې وه. انسایټ به پر مریخ دوه کاله تیر کړي او خپل تحقیقات په مځکې ته راستوي. انسایټ تر مریخ پورې میلیونونه مایل مزل په ساعت کې په 6200 مایل سرعت وکړ.
او اجمالا د مهمو خبرونو لنډې سره اوروي.
په غزنی کې چارواکي وایي چې افغان کوماندو ځواکونو د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې تر ډېر شو زیات وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. چارواکي وایي په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان څخه د 2000 امریکایي سرتیرو احتمالي وتل نن د افغانستان د ولسی جرګې د بحث موضوع و. په غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو اندېښنه وښوده او ویل تر هغې چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د امریکا لخوا په سمه توګه تجهیز شوي نه وي، د امریکایي سرتیرو وتل به په امنیتي وضعیت منفي اغېز وکړي. په ایران کې قضایي سرچینې وایي د دې هیواد پر یو مشهور سوداګر د اعدام حکم نن اجرا کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا د 2013 کال په منځمهاله انتخاباتو کې پر رای ورکونکو د نفوذ هڅه کړې.
دوستانو، وصل وصل په سپورتي خبرونو وړاندې کې ورپسې دوه نیوز پروګرامونه لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سنوکر فدراسیون یو شمېر مسولین او روزونکي د یو لړ روزنیزو پروګرامونو لپاره هرات ولایت ته تللي دي. دغه فدراسیون رئیس محبوب دربی وایي دغه سفر په لړ کې به د هرات ولایت د سنوکر لوپاړو روزونکو ته د یو ورځنی کورس لپاره معلومات او عملی روزنه ورکړل شي. په دغه سفر کې د افغانستان د سنوکر فدراسیون د رئیس محبوب دربی او یو شمېر نورو مسولینو ترڅنګ د افغانستان د سنوکر تکړه لوپاړی سالم محمد محمدی هم ملګری دی. یادونه ده چې له دې وړاندې د هرات ولایت د سنوکر ټکنیز سلې هم وشوي چې نوی دریفي اتل ولی خپل کړه. افغان لوپاړی نعمت محمدی د سویډن په ماستر کپ ټکنیز سلېو کې اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو مخې خغل محمدی په دغه سلېو کې وټونی چې دریو سویډنی لوپاړو ته په واټیا کیلوګرام وزن کې ماته ورکړي او د اتل ولی د جام ترڅنګ د سرو زرو میډال هم په غاړه کړي. د خغل محمدی د خبریا د سویډن په داخل کې د رینکینګ لمخې لس نمرې لري چې په 2006 اولمپیکی سلېو کې د نوموړي ګډون چانس یاتوی. دغه افغان لوپاړی لدې مخکې د افغانستان د ملي لوبډلې غړیتوب درلود، خو اوس په سویډن کې د ماستر احمد طلبانی تر روزنې لاندې هلته خپل تمرینات کوي. او ټاکل شوی سبا د لومړي ځل لپاره د استرالیا د خزینه بیگ باش کرکټ سیالیو په لړ کې دوه خزي په میدان کې لوبساري وکړي. له دې وړاندې په دغه سیالیو کې نارینه او لوبساري کوله، خو له دې وروسته دغه چاره به خزینه لوبساران پر مخ وړي. کلیر پولوسیک او شیریډین دوه هغه خزینه لوبساران دي چې سبا یک شنبه په ایډلیډ اول کې د ملبورن سټارز او ایډلیډ سترایکرز لوبغاړو ترمنځ لوبه کې د لوبساري چارې پر مخ وړي. له دې وړاندې د 2013 میلادي کال د استرالیا د نارینه او بیگ باش سیالیو کې هم په بیټ سره د پچی چولو نو وخت شوی و.
حقیقت سده
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډېرې دل کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرې پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت صدې د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی چې وخت مو راکړ. ک پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت ټیټ دی، تاسو په اړه سوای؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هارورد پوهنتون په همدې ډول د اکسفورد پوهنتون د ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وه شوې، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ، بیا په خپله په د دې ادارو کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 16 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډېره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه کړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په 2 کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په 2 کټګوریو کې تقسیم کړو، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنی عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسې پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنا باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو، ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل، هغه شرایط چې مقررې یا قانون ورته ورکړي، هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او دا پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعاً د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو 2 کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنی 12 پاسان دی، په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې، بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی. خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنی باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید، 100 د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وې چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وه کړې.
ډېره زیاته مننه. یوه بله مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابرېږي؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کوو د دولت نورو ادارو سره، هم خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دې ته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې بانه باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دي. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه. هیئت لاړ شي د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول د طالبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کیږي. دلته لیستونه شته تاسو خپل وینئ. کله چې دې امضاګانې واخیستل شي په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغې په امتحان کې نه او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانیږي د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه یې چې هغوی په امتحان کې نه وو او د موسسې خاوندان یې په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو موږ هغه امضا کوو. هغه موږ ته د اساس دی د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنا سمستر چې تیر شو په دې کې هم شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونه لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد امتحان یې واخیستل شو د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کیږي چې تاسې د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم وه چې په خوب چې زیات فساد بکیده مثلا د یو پوهنتون نه ځان ته د 5 سمسترو یا 6 سمسترو نمرې جوړ کړي. البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلف حلقې موجودې وي دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کیږي په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسې د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ موږ یې د خپل کتاب سره سر ورکړو. موږ یې مکاتب وګورو. موږ چې کله صحیح کړو او هغې ته صحت ولیکل دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مبارزې د پوهنتونونو نه سارنه کوي خو ویل کیږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي. دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټولو مصايبو کې چې رادیوګانو سره دي که تلویزیونو سره مې کړی د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورتړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي څوک چې تقلب کوي هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته. ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی ویشلی هم نه دی یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینو پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي که په معینیت کې کوي که په وکالت کې که قومنداني که بلې که بلې هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پونتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلک سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بد استفاده شوه ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ ایښودل شوی تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کیږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو. بیا د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی هغه بیا د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 40,000 افغانۍ فیس والی بل د 100,000 40,000 والی د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې په دې باندې موږ هم متیقین یو که د یوې موسسې 40,000 فیصد بل 15,000 شي یا 15,000 په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې شل زره د یو لکو شل زره سره بیا ډیر تفاوت دی. من کاملا دې مخالفی
د طب او انجینری دوا هغه برخې دي چې خصوصي پونتونونو ته ورکړل شوی دی، هغه په دې برخې کې ماسلین جذبه عموما د دوا هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په روسیو کې ولیدل شول چې خصوصي پونتونونو په دې دوړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوي چې خصوصي پونتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب اړه باندې د چزمونږ ریاست په تیرو دوه کالو کې وکړل د ټولو توازی دي. تاسو وګورئ چې په خوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زمونږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولای چې د طب په برخه کې د سل کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې مونږ د مختلف عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم مونږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېر ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم مونږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت وو، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناستو په یو ځای کې به ماموریت کولو، مونږ مجبور شو چې مونږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به مونږ او تاسې نه محدودوو، مونږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایاتو چې ګویا دی 200 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي، مونږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسې څومره تعداد باید ونیسئ، په کم کم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. مونږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا دغه فیصله هم کړې چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي مونږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي مونږ قوي کړو، لازمه نه ده چې مونږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه رسي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوان فلمي لوبغاړي همایون شمس خان په اړه خبرې کوو چې اوس په هالیوډ او بالیوډ سینما کې کار کوي. دا ځوان څنګه دې ځای ته ورسید او څه لاسته راوړنې لري؟ د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم.
He was an academy. He went to school with me.
ما چې میبینم خوش اومدی.
A lot of Afghani
قهرمان نقاب‌پوش 15 اطفال را از چنگ تروریستان از یک فابریکه کهنه کابل نجات داد.
همایون شمس خان ویش کاله مخکی په کابل کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په همدې ښار کې کړې، خو په وطن کې د روان ناورین له وجې کاناډا ته لاړ چې خپلې نورې زده کړې هم هملته وکړې. خاغلی شمس خان لوړې زده کړې د سوداګریزي بازار موندنې او د فلم، تلویزیون او تیاتر لپاره د تمثیل په برخه کې کړي او لومړني کارونه یې هم له کاناډا څخه راپیل کړي چې ډیره موده یې هلته د تیاتر په برخه کې کار کړی. وروسته کابل ته راغی او د نقاب پوش په نوم یو فلم یې جوړ کړ. ورپسې د بخت ستوری وځلید او د بالیوډ یا د هند سینما دروازه ورته خلاصه شوه. همایون هلته د تور باز او محروم په نومونو په دو هندي فلمونو کې رول ولوباوه. دا چې همایون شمس خان څنګه سینما ته راغی دی وایي:
ما اول نه غفتو چې د فلم نړۍ ته راشم، نو ماشومتوب نه زما ډېره زیاته علاقه وه چې کله چې ما د افغانستان سینما کتله، نو مونږ نو زما همیشه همدا خوب و چې کله زه کوی شم په دې برخه کې زه مکمل تحصیلات خپل وکړم. خو ما غفتو چې څنګه مونږ دا خپل سینما مارکټایز کړو، څنګه مونږ کوی شو چې خپل دغه فلمونه خپل اوباسو نړیوال خلکو دپاره چې وګوري، افغانانو کلتور وګوري، افغانانو نه ته وګوري. نو په دې بخش کې ما د بزنس مارکیټینګ ویلې چې څنګه زه د مارکیټینګ په بخش کې څنګه زه کوي او شم چې فلمونه آؤٹ پروډکټ وباسم بے زلاغ په ایکټینګ کې نه نوتم چې په ایکټینګ می ویلې بے ز د کاناډا فلم اکیډمي کې ما خپل تقریبا 300 کال کار وکړ چې ز عملاً یاد کوم څنګه دا کی
د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ځوانان په اسانۍ نشي کولای د سینما په پرده را څرګند شي دا ځوانان ډېری خواري کوي ځان به جوړوي او ختم سیل به کوي چې په یو فلم کې رول ورکړل شي دا چې همایون شمس خان څنګه د بالیوډ سینما ته لار پیدا کړه لا د یاورو
نقاپوش فلم ٹریلر نو چو ریلیز چلا وقت کی دے چے سارے ریلیزنگ و ماخام تا ما تا اگر آگے میسج را آگے چے منگا دا فلانے فلانے کاسٹنگ ایجنسی ہے سو منگا ساسو دے فلم ٹریلر کتلے دے او منگوارو چے تا پا دغسے سنجیدہ تیو فلم را روان دے پنیم دے تور باز او منگوارو تا سر پتا ماس کی شو نو آمگا سما خبر اکڑے ما تے آوڈیشن ہو لے گو دیو آگا آوڈیشن ما واقع سو آوڈیشن میں ہوتا ورکو دیو تا آگے پی صاحب چے امتیان ہوتا وی آوڈیشن چے آمگا کریکٹر دے پار بے دیو خوخشن بے دیو زوغف تا ممبئی تا پے ممبئی تا زلان مال تا زمان خبری وشلے چے زال تا اوم ما سرکار کو نو مال تا سخل کو سر ڈیر روابط دلودو نو ہم دسے ماس تا یو بل فلم آفر شو پنوم دی محروم
همایون شمس خان خپل هدفونو ته په رسیدو کې ډېر ستونزې ګاللی خو هغه وایي تر اوسه مبارزه کړې او مخکې تللی
د ژوند کې هر یو کار چې دی سخت دی زما شخل ګوت دا ویم ګورې تاسو باید اماده اوسې دې شئ د پر د هر نقط کې هر ځای کې چې ته وروره تا د پاره ته اگر راځي مشکلات راځي ته باید هغه حل کې دا نه چې ته وروره به ته شاته راشي که زه په کاناډا کې کار کوم که په هند کې کار کوم په دلته کار کوم منګ ورځي سل رقم مشکلات سره لاسوسو خود زمنګ وظیفه دا ده چې موږ باید مشکلات ماشاءالله موږ انرژي لرو موږ ځوانانه سو مشکلات باید حل کو موږ ا مشکلات پر یو لار پیدا کو او هم تاسو موږ لار شو مخکې
بری افغان پور چې له همایون شمس خان سره په نقاپوش فلم کې کار کړی وای د افغانستان په وسنی سینمایي بهیر کې د همایون کار تر نورو متفاوت دی او په دې خاطر د راتلونکو خبولي
د همایون شمس په کار کې موږ ته یعنی خواندور کار دا او چې دغه افغانی سینما د غفیلی بهیر چ روان ده د دینه بهر یو خبره کړي و بهر یو سوچ کړي و چې هغه دا و چې بیخي کرکټرو کې دغه دغه سوژه کې د یو بدلون راوړی و د افغانی ځوان د نمایش ورکولو د پاره لا ډیر وخت په کار ده چې په دې سینما باندې کار وسی اما فعلا دغه کار چې او دغه لار چې همایون شمس غوره کړې ده دا تر نورو لارو موافقه ده او که چیرته دا یې ماسې پایګیري وکړي پې باندې کار وکړي یعنی زه د دې سړي آینده ډېره ښه او روښانه وینم
د همایون شمس خان مشر ورور هارون شمس خان وایي لا ماشومتوبه یې خپل ورور لیده چې له سینما سره یې علاقه درلوده چې په لومړي سر کې کورنۍ ورسره مخالفت کاوه خو وروسته یې چې د ده ډېره لیوالتیا ولیده نو مرسته یې ورسره وکړه
نو یو ورځ زما یاد راځي د شاهرخ خان نوی فلم په نوم د رام جانی راغلی و نو هغې کې هغه شاهرخ خان به کورتۍ اچوله لندې به یې خنقاق یا نکتایي نه تړله نو دې هماغسې لباس جوړ کړی و نه پوهېږم چې زما زوړ لباس یې اخیستی و که خپل یې جوړ کړی او سر یې پټۍ تړلې وه چې زه بس رام جانی یم او دا یم هغې ورسره شاهرخ خان یو عکس به و چې چا له پوښتنه وکړه چې تا باندې څوک ګران دی پلار دی ورور دی که شاهرخ خان دی بل شاهرخ خان را باندې ګران دی نو ما دا وکتو چې دې ډېر زیات فلمو سره علاقه مندی ډیر زیات وا متاسفانه درس نه ویل درس کې ډیر زیات لګر تمبلو په زور ما مکتب ته لګلو نو برعکس دې سره ډیر زیات علاقه مندی و زمونږ قبلګا صاحب هم د دې ممانیت کو د فرنګي موضوعات ولې او دینی کورنۍ سره هم تعلق تلو نو د دې د لیوالتیا فلمو سره ډیر زیات و نو دې لپاره ما دا سپورټ کړو یو کیم کوارډر کیمرا وخت کې وایو غټه کیمرا په خوانی دی سیستم کې یو کیم کوارډر کیمرا ونو کیمرا ما واغستله بازی واړو واړو فلمونه ډیر جوړ کړ او په دې طریقو سره دا آستا آستا مخکې لاړو
هارون شمس خان وایي ورور همایون په ښوونځي کې لایق نه وو خو د ده په وینا په هر انسان کې یو استعداد وي او که کورنۍ هغه استعداد کشف او کار پرې وکړي په خپل ژوند او کار کې به یو بریالی انسان وي
موږ دا فکر نه کوو زموږ فامیل نه به څوک یا افغانستان نه به څوک هندوستان ته لاړ شي سنجیدت سره فلم جوړ کړي لیکن دې سره دا فکر او هغې دپاره ډېر زیات زحمت یې باسلو چې نن زه فکر کوم دا لاسته راوړې نیم چې دې د خپل فکر د خپل سوچ دی که موږ همایون باندې فشار راوړی وی او هغې ته مو واده کړی وی یا انجینري یا یو عادي بزنس مینجمنټ دې لوستلی وی نو دا به ژوند کې ناکام وو ول چې د دې هغه علاقه مندي پکې نه وه نو زه په والدینو باندې غږ کوم چې دوی باید وګوري خپل ماشوم وګوري که په هر بخش کې علاقه مندي لري هماغه بخش کې تشویق کړي نو زه فکر کوم که اولاد سره د دوستانه فضا جوړه شي او د هغې فکر و مفکورې ته متوجه شي نو ماشوم ډیر کوي چې ډیر زر رشد وکړي
یوازې د سینما په برخه کې نه بلکې په ډیرو نورو برخو کې هم هغه افغان ځوانان چې استعداد یې درلود په هیواد کې د ستونزو امکاناتو او ملاتړ د نه درلودلو له وجې لا وطن څخه تللی او اوس په نورو هیوادونو کې کار کوي. همایون شمس خان وایي په کار ده چې د استعدادونو د تیښتې مخه ونیول شي او ځوانانو ته دلته د کار زمینه برابره شي چې افغانستان په مختلفو برخو کې ورسره پرمختګ وکړي.
تر څو پورې به موږ ناست چې زموږ افغانان لړ شي هند کې کار وکړي. زه دا وایم چې تر څو پورې موږ خپل په افغانستان کې تخنیکی کارونو کو دلته که مونږ خپل بیس جوړ نکو مونږ دې اس وطن اور اس سینما کې کار کوي نشو. اوس ګوره مونږ ډیر زیات ستاتونه زمونږ افغانستان لاړو وته لا خواته اغه در بدر په هر سینماګانو په هر سټډیوګانو په مخ کې ګرځي سوګ دن نه پریدینا. زه دا هم چې دا افغانانه مزه نه ریشي باید یو سورس اف انکم مونږ په افغانستان کې جوړ کو چې هم ته مصرف کې هم به ته ګټه او هم په سینما او هم خپل خلکو ته خدمت پات مونږ سی وکړو دې په تر باندې.
د څنګه خبرونه له آزادی رادیو څخه اوري د چې په بهر کې د افغان ځوانانو هنري کارونه د افغانستان لپاره څومره ګټور دي او کچیر د ځوانانو ته په افغانستان کې د نن د کار زمينه برابر شي د هنر د ودی په برخه کې به کار څومره مهم وي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي موین پوهاند رسول باوري سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو تر بولو.
په دې ورستیو کې ځینې افغان ځوانان له هیواد بهر تللي په هنري او فرهنګي ساحو کې کار کوي لکه فلمونو کې چې مثال موږ همایون شمس خان یادولی شو. د دوی کار سره لږ دوی بهر تللي کار کوي خو د افغانستان لپاره به ګټه سوي
کېدای شي. موږ دې ته په دوه ډوله جواب وایي او یقینا دا مثبت دی. لومړی دا چې زموږ یو افغان دی او د یو افغان په هیڅ دی په بهر کې خپل موقف شي او خپل استعداد شي او خپل امکانات او ظرفیت چې لري هغه شي چې دا یو اړخ دی د مسلې. دویم اړخ د مسلې دا دی چې زموږ افغانان چې بهر ته ځي یا په بهر کې کار پیدا کوي معنا دا نه ده چې هغوی د کار استعداد نه لري. فرصتونه باید ورته پیدا شي چې دا فرصتو پر بنیاد باندې د دې ژوند پر مخ ولاړ شي او کار وشي. چې د شمس خان هم دغه شمېره دی چې له نیکه مرغه خپل ځان یې ځلولی دی او په د فلم په هنر کې خپل موقف ثابت کړی دی.
لکه ډیر ځوانان له دې کبله بهر ځي په سینما کې کار کوي چې دوی وایي چې دلته یعنی هغه فرصت ورته برابر نه دی، زمینې نشته دی، تشویق نشته دی، ملاتړ نشته. ولې نشته؟
دوه ډوله ملاتړ، په مالي لحاظ ملاتړ او په معنوي لحاظ ملاتړ. د اطلاعات فرهنګ وزارت ټول هنرمندان په معنوي لحاظ د هغوی ملاتړ کوي او هغوی ته دا فرصتونه برابروي چې خپل استعداد وځلوي. یو د همایې د دې طریقې دا ده چې خپل دغه شمس خان ته موږ ستاینلیک ورکړی دی د دې لپاره چې هغه زموږ سره کار نه کوي، زموږ په اداره کې کار نه کوي، مګر موږ د دې لپاره چې وی هڅو د یو استعداد په توګه هغه ته موږ ستاینلیک ورکړی دی او هڅو یې. یوازې دی نه، نور هم همدا ډول سوي دي په بېلابېلو برخو کې. دوم اړخ یې په مالي لحاظ حمایت دی. موږ په مالي لحاظ یوازې هغه برخې حمایت کوو چې زموږ د مربوطه ریاستونو د اهداف سره برابرې وي.
دوی وایي ستونزه دا ده چې هغه شیان نشته دي چې اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. مثلا که دوی یو فلم جوړوي په یو کور کې، په یو کلي کې، دغسې یو څه باید وي چې دوی هلته په ډاډه زړه ورشي او خپل کار پکې وکړی شي.
که څوک د دې هیله ولري چې د اطلاعات فرهنګ وزارت دې د یو چا دپاره چې فلم تولیدوي ځای جوړ کړي، د شو دپاره دې مناسب امکانات ورته برابر کی، د شوټینګ د پاره دی خلک ورته پیدا کی او ځای دی ورته کرایه کی، دا امکانات وزارت سره ځکه نشته چې وزارت د مالی بودیجې د یو پرنسپ او اصول له مخې څخه پیشبینی کیږي او د کال په ترڅ کې بیا هغه مصارف کوي. نو موږ د شي اضافي پیسې د دې لپاره نه لرو چې موږ د چا سره د کال په منځ کې یو څوک راشي او موږ سي د شي غوښتنه وکړي چې موږ سره داسې مرسته وکړي. د کال په پیل کې که څوک موږ راځي کدای شي موږ وایي چې ستا داسې یو پروژه موږ په خپل راتلونکي کال بودیجه کې نیسو، هغه نیول کېږي، کېدای شي که هغه ومنل شي موږ ته بودیجه راپیدا شي، موږ یې بیا ورکولی شو په اختیار کې ورکوو چې هغه خپل کار پر مخ بوځي. زموږ ټول سیمینارونه، زموږ ټول فرهنګي هفتې چې موږ منځو، موږ فعالیتونه چې کوو، دا د یو کال د مخه پلان شوي پروګرامونه دي او بودیجه یې ورته ټاکل شوې ده. اضافه تر هغه موږ بودیجه نه لرو چې موږ یې د چا په واک کې ورکو او دغه امکانات او سہولتونه ورته برابر.
درنو اوریدونکو، په دې سره د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
آزادو
ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.